ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ترنو قدرمن اوریدون کو السلام علیکم دا وی یو ای دی ودا نن دا یک شنبه ای اتوار ورځ د 2013 کال د دسمبر د میاشتې لسمه نیټه دا وخت په پاکستان کې د سهار اته نیمه په افغانستان کې د سهار اته او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د شپې لس نیمه بجې دي د وی وی ڈی وی په دې سهارنۍ خبری خبرونه کې مو کوربه یو ځل بیا زه مجاهد جواد هرکلی کوم لمړی پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته د امریکا د پوز مشر جوزف ډانفورد خبرداري ورکړ چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو به جنوبي اسیا بې ثباته شي او ترهګرو ته به دا موقع برابر شي چې په امریکا بل برید ترسره کړي.
نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې دا خبره منلې چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو موجودیت دشمنان ګډوډ کړي او دوی د دې جوګه نه دي پاتې چې بیا رایو شي او بریدونه ترسره کړي.
په لسګونو زرو سخت دریزو هندوانو د هندوستان په پلازمینه کې د اتوار یک شنبه پورس د یو لادیون په ترڅ کې غوښتنه کوله چې د ویجاړ شوي بابوري جماعت پر ځای د هندوانو مندر جوړ کړی شي.
د بابوري جماعت په 1992 کال کې د سخت دریزو هندوانو لخوا ویجاړ شو چې له امله یې په ټول هندوستان کې د شویو لارینونو په ترڅ کې 2000 کسان مړه شوي وو چې اکثره یې مسلمانان وو.
او په یمن کې هوسی اغیان خایل حکومت سره نورو خبرو ته هم کینی کچيري په سویډن کې د دوی ترمنځ خبرې خبر مخلاړ شي.
د ملګرو ملتونو په دریمګړتوب شروع کړل شو خبرو کې د قیدیانو په بدلون او د صنعا خار مرکزی هوایی ډګر په پرانستلو سره راغلی دا.
او اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا د پوز مشر جوزف ډانفورد خبرداري ورکړ چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو به جنوبي اسیا بې ثباته شي او ترهګرو ته به دا موقع برابر شي چې په امریکا بل برید ترسره کړي. دی زیاتوي له همدې عمله د په جګړه ځپلي افغانستان کې د امریکایي حضور د دوام سپارښتنه کړې. ډانفورد د امریکا له معتبرې ورځپاڼې واشنگتن پوسټ سره د مرکې پر مهال وویل دی فکر کوي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو له شتون سره دښمن مات شوی او دا تاوان یې له لاسه ورکړی چې موږ ته کوم ګواښ جوړ کړي. په پاکستان کې نن د پولیو ضد څاسکو د کال وروستی کمپاین پیل کیږي چې پکې به د 15 کم عمره 8.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد څاسکې ورکړل شي. په خبر پښتونخوا کې د پولیو پروګرام د خبر پاڼې تر مخه نن د ډیسمبر 10 نه د صوبې په ټولو ضلعو کې کمپاین پیلیږي او د ډیسمبر 14 پورې به دوام ولري. په لسګونو زرو سخت دریزو هندوانو د هندوستان په پلازمینه کې د اتوار یک شنبه پورس د یو لاریون په ترڅ کې غوښتنه کوله چې د ویجاړ شوي بابوري جماعت پر ځای د هندوانو مندر جوړ کړی شي. لارون کوونکو له لومړي وزیر نریندرا مودي څخه غوښتنه کوله چې په ایودهیا کې د هندوانو مندر یا عبادت خانه جوړ کړی شي ځکه هندوان په دې باور لري چې د دوی خدای رام همدلته زیږیدلی دی. د ویشوا هندو پرشاد سخت دریزه ډله چې د مودي بهاراتیا جناتا پارټي متحده ډله ده وایي په دغه ځای کې لومړی د هندوانو مندر و مخکې له دې چې مسلمانو واکمنو په 1528 کې هغه ویجاړ او بیا یې پرې د بابوري په نامه خپل جماعت جوړ کړ. د بابوري جماعت په 1992 کال کې د سخت دریزو هندوانو لخوا ویجاړ کړی شو چې له امله یې په ټول هندوستان کې د شویو لارینونو په ترڅ کې 2000 کسان مړه شوي وو چې اکثره یې مسلمانانو. په یمن کې هوتسي یاغیان ښایي له حکومت سره نورو خبرو ته هم کینی که چیرې په سویډن کې د دوی ترمنځ خبرې ښې پر مخ ولاړې شي. د هوتسي یاغیانو یو غویان محمد عبدالسلام د اتوار یکشنبه په ورځ ژورنالیستانو ته وویل که چیرې به دغو خبرو کې پرمختګ وشي او یو بل باور هم جوړ شي نو موږ کولی شو په راتلونکو میاشتو کې نورې خبرې هم وکړو. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دغو مذاکراتو کې د بندیانو د تبادلې او د صنعا د هوایي ډګر د بیرته پرانیستلو پر مسلې هم موافقه شوې ده. د سویډن خبرې د یمن د جګړې د دواړو ښکېلو غاړو ترمنځ د 2014 کال راهیسې لومړنۍ مخامخ خبرې دي. د یمن په جګړه کې چې سعودي عربستان له خپلو متحدینو او د یمن له حکومت سره یو ځای د یاغیانو پر ضد جګړه کوي د 2015 کال راهیسې پکې تر 100,000 زیات کسان مړه شوي دي. ملګرو ملتونو په دغه هیواد کې د نړۍ تر ټولو بد بشري حالت اعلان کړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون به د ګولیا دوشنبې پورس په هیواد کې د روانو لاریونونو له امله ولسته وینا وکړي. په فرانسه کې د شنبې خالی پورس د ژړو جاکټونو لاریونونو پر مهال په ټول هیواد کې نږدې 2000 کسان نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي کابو 1,16,000 کسانو په فرانسه کې د ژوندانه د لوړو لګښتونو پر ضد لاریونونه وکړل. لاریونکوونکو همدارنګه د ایمانویل مکرون د ولسمشرۍ څخه هم خپل ناخوښي څرګندوله. یو حامله یا بردار خزه هم د هغه اوو ټپی شوی اسرائیلیانو په ډله کې و کوم چې د یو مشکوک فلسطینی لخوا په لویدیځه غاړه کې د یوې یهودي ودانۍ څخه د باندې پرې برید وشو. د اسرائیلو پوځ د اتوار یکشنبې په ورځ وویل یو فلسطینی موټر څخه په هغو اسرائیلي ملکي وګړو باندې ډزې وشوې کوم چې د بس موټرو په یوه تمځای کې ولاړ وو. او وروستی خبر دا چې د ژمي یو ستر طوفان د امریکا جنوبي برخو ته له واورو، یخ او توندې سلۍ سره رسیدلی دی. له ورجینیا څخه تر جورجیا پورې تر 600,000,000 زیاتو خلکو ته د طوفان په اړه خبرداری ورکړل شوی. او په ورجینیا او شمالي کیرولاینا کې بیړنۍ حالت اعلان شوی. تر 500,000 زیات خلک برېښنا نه لري. په شمالي کیرولاینا کې 1,100 الوتنې یا پروازونه کنسل شوي دي. پولیسو له خلکو په کلکه غوښتي چې سړکونو ته دې نه راوځي. دوی وایي په واوره او یخ کې د موټرو چلول ډېر خطرناک وي. د ورجینیا او شمالي کیرولاینا په ځینو برخو کې په ژمي کې تر 1,500 سانتي مترو زیاته واوره نه کیږي، خو ویل کیږي چې دا ځل ښایي 1,500 سانتي متر واوره وشي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
رانو قدرمن اوریدونکو لملتیا مو مننه. تاسو وایس اف امریکا ډیوی ته غوږیاسئ او دا خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگټن ډی سي له سټوډیو څخه خبریږي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د امریکا د پوځ مشر جنرال جوزف ډنفورد خبرداری ورکړ چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو به جنوبي اسیا بې ثباته شي او ترهګرو ته به دا موقع برابره شي چې په امریکا یو ځل بیا برید ترسره کړي. زموږ همکار شعیب زاده پرې بشپړ راپور لري.
د امریکا د پوځ مشر جنرال جوزف ډنفورد ویلي د افغانستان نه د امریکایي عسکرو وتلو سره به په افغانستان او سویلي ایشیا کې ترهګرو ته یوه بله موقع په لاس ورشي چې په امریکایانو او نور نړۍ کې د بریدونو پلانونه جوړ کړي. نوموړي ویلي په جنگ ځپلې افغانستان کې د جګړې ختمېدو او سولې او ثبات راتلو پورې د امریکایي عسکر په دغه هیواد کې پاتې شي. د جمعې په ورځ د امریکا واشنگټن پوسټ اخبار سره په یوه ویډیوی مارکا کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر نه چې کله پوښتنه وشوه چې هغه به د امریکایي عسکرو د افغانستان نه د وتلو مناسبه نیټه کومه خای، نو نوموړي په ځواب کې وویل ما دا خبره کله هم نه ده کړې چې د افغانستان نه د امریکایي عسکر اوزي، ځکه زما په فکر د افغانستان نه وتل به نه یوازې په دغه سیمه یعنی سویلي ایشیا کې بې ثباتي راولي، دغه کار سره به ترهګرو ډلو ته ځای او موقع ترلاسه شي چې په امریکایي اولس، امریکا او د امریکا په ملګرو هیوادونو بیا بریدونه تر سره کړي. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې دا خبره منلې چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو موجودیت دشمنان ګډوډ کړي او دوی د دې جوګه نه دی پاتې چې بیا رایو شي او بریدونه تر سره کړي. نوموړي په خپل مرکه کې هغه خلک چې د افغانستان د حالاتو نه دی خبر خبردار کړي چې دغلته دا مهال شل تربیه شوي وسلوالې ډلې فعال دي. نو دا پوښتنه مهمه نه ده چې موږ به د افغانستان نه کله وځو. په سویلي اسیا کې زموږ خپلې ګټې دي او باید دغه ګټې په پام کې وساتو. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرو اترو په اړه نوموړي ویلي چې دغه د امریکا یو مقصد هم و چې افغان حکومت او طالبان خبرې اترې وکړي، او دغه کار هغه وخت ترسره کېدی شي چې په افغان طالبانو سیاسي، پوځي او ټولنیز فشار وساتل شي چې دوی د خبرو اترو میز ته کینی. کچره امریکا په دغه کې خپل پوځي فشار ونه ساتي نو دغه پروسه بیا نشي کامیابې ده. نوموړي دا خبره هم منلې چې ناټو او نور امریکایي ائتلافیان هم په دې راضي دي چې د افغانستان امنیتي عسکرو مرستې بعد د کال 2024 پورې هم دغه شان وساتي. د دې سره به امریکا په طالبانو سفارتي فشار ساتي. نوموړي منلي چې په تیرو ډیرو کلونو کې په لومړي ځل موږ ولیدل چې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ کې د سولې پروسې له لار هواره شوې ده.
د رنو قدر من اوردن کو پاپانسان کی د امریکای ځواکونو د پاتې کېدو په اړه مو د امریکا د پوز د مشر جنرال جوزف ډنفورد څخه خبرې واورېدې. د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو کې څه ډول تبصرې او مقالې راغلي دغه ورځپاڼو ته زموږ همکار مختار خلیل یوه کتنه کړې.
امریکې د افغان جنگ دراغونډولو د پاره د افغان خټي یو امریکنه زلمی خلیلزاد د افغانستان د پاره خپل خصوصي استادې مقرر کړي دي. د تروسه پوری د پاکستان او د افغانستان سو دوري کړي دي. د افغان شخړې د اوارولو په لار کې د ټولو نلوي خن خبرو اترو کې د افغان طالبانو کې نور دي. قدرتیرو هفتو راسي داسې ګنګوسي خواره دي چې افغان طالبان اوس خبرو کې ناشتی ته سلاشي وي دي. د افغان جنگ د ختمولو د پاره کې دونکو ممکنه خبرو اترو کې د افغان طالبانو د کېناستو په موضوع دا امریکای په آنلاین خریدونکو اخبار فارن پالیسی کې امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر د حسین حقانی یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته افغان طالبان په دې خبرو کې په دې نیت کې نی چې دوی به دې کې ګټه کوي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې صدر ترامپ هم د امریکای د درې وړاندینو صدرانو په شان د افغان طالبانو خبرو اترو ته په سلاکولو پاکستان نه لاس امداد غوښتی دی. خو د امریکای افغان طالبانو سره د خبرو اترو د موضوع په تاریخ کې نظر واچولی شي نو معلومه به شي چې په دې لړ کې د امریکای او طالبانو په دریځ کې څومره لوی فرق دی. د خبرو اترو په نوي عمل کې را وړاندې شوی افغان امریکنې زلمی خلیلزاد بے شک چې یو زیرک او تجربه کار نامتو سفارتکار دی او د افغانستان په کړکیچن سیاست خپوی دی. اگر که ترامپ یو سخت کار لډیر صحیح کس خوخ کړی دی خو یقین نکیږي چې زلمی خلیلزاد به هم د امریکا او د افغان طالبانو په خبره کې فرق لري کړی شي. حسین حقانی لیکي چې امریکا جنگونه نه بایلي، البته جنگونو کې خپل مفادات ضرور بایلي. امریکا د دنیا د یو لوی طاقت یعنی د هغه وخت شوروي اتحاد د ماتې ورکولو لپاره افغانان په لاس کې اونیول او د شوروي د ماتې خوړو وروسته امریکا په دګړ افغانستان نه اوته او بیا واپس افغانستان ته امریکا کې د 11 ستمبر د خونړو حملو کېدو وروسته راغله. طالبان د افغانستان د پولی نه پورې غاړه پاکستان کې خپه قلار او محفوظه پراته دي او چې کله زړه غواړي افغانستان کې د خپلې خوښې په هدفونو خونړي غزارونه کوي. امریکني قوم سره دا غم مل دی چې دوی د افغانستان په نه ختمیدونکي جنگ کې گیر شوي دي. امریکنیان ګڼي چې د اسامه بن لادن د قتلېدو او د القاعده د دانوانه کېدو وروسته امریکی سره په افغانستان کې د خپل سر او مال په سر د کیدونکو جنگ جاری ساتلو هیڅ جواز نشته. خو د امریکایانو د سوچ پرته دا هم یو حقیقت دی چې د امریکای اتحادیانو په افغان جنگ کې د امریکای په مقابله کې سوچند زیات جانی نقصان اوچت کړی دی. د مثال په توګه د افغانستان 28,500 یو کم دیرش فوجیان تر اوسه پورې په دې جنگ کې وجلې شوې دي. مضمون زیاته چې افغانستان ته په کم نظر د کتو حقیقت د امریکای د پخوانی صدر بل کلینټن افغان طالبانو سره د رابطو جوړولو نه واضح دی. چا چې په کال 1996 کې صرف د اسامه بن لادن او د القاعده په حق له معلوماتو حاصلولو د پاره طالبانو سره رابطې قائم کړې وي. امریکا کې د 11 ستمبر د حملو وروسته دغه وخت امریکني صدر جارج دبليو بوش په دې یقین کې و چې د پاکستان فوجي حکمران جنرال مشرف به ورسره د طالبانو په تابعیا کولو کې لاس امدادو کی. امریکای جنرال مشرف را دا توقع وکړله چې دین وړاندې جنرال مشرف د پاکستان دننه د القاعده د سر جنگیالی نیولی او امریکای ته حواله کړی وو. فارن پالیسی لیکي چې کله امریکني چارواکي په دې خبره ورسېدل چې افغانستان کې د امریکای د فوجي کامیابی په لار کې لوی خنډ پاکستان کې د طالبانو محفوظه مورچې او قلاګانې دي، د هغه ورځې نه امریکای پاکستان باندې فشار زیات کړی دی چې افغانستان نه د امریکنو فوجونو په وتو کې ورسره لاس امداد وکړي. امریکای د افغانستان د شخړې په مکمله توګه د اواري لپاره طالبانو او پاکستانی حاکمانو سره د ناستی یو شمیر تکلونه کړی دی. د کال 2009 نه پس د افغانستان د لانجې د غصول د پاره د امریکای د ټولو کوششونو مرکزی نقطه دا ده چې دا جنگ زر تر زره څنګه ختمې دی شي. که په فوزی طاقت طالبانو له ماتې ورکول ناممکنه شوې ده نو طالبانو سره خبرې اترې کول هم څه اسانه خبره نه ده، ځکه چې د طالبانو نظریه دا ده چې امریکایان غیر مسلم دي او دې غیر مسلمو په یو اسلامي هیواد افغانستان قبضه کړې ده. طالبانو اوږده سا راښکلې ده، د امریکایانو د وتو په انتظار دي. بیا ورله افغان فوجونو له ماتې ورکول څه ګرانه نه ده. ښاغلي حسین حقانی فارن پالیسی کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي که امریکې افغانستان نه په وتو کې د جلد بازای مظاهره وکړه نو جهادي جنگیالي به ټوله دنیا کې خورو خپلو جهادي ډلو ته په اسکو سترګو دا پیغام ورکړي چې څنګه دوی د خپل ایمان په طاقت د دنیا دوه مضبوطو طاقتونو له ماتې ورکړه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
اوریدونکو ورزو هندوستان ته چیرې چې د دغه هیواد په پلازمینه کې نن په لسګونو زرو سختدریزو هندوانو لاریونونه وکړل او دوی غوښتل چې د ویجاړ شوي بابوري جومات پر ځای د هندوانو یو مندر جوړ کړی شي. پام وکړئ په دې اړه یو راپور ته. په لسګونو زرو سختدریزو هندوانو د هندوستان په پلازمینه کې د اتوار یک شنبې په ورځ د ولاریون په ترڅ کې غوښتنه کوله چې د ویجاړ شوي بابوري جومات پر ځای د هندوانو مندر جوړ کړی شي. لاریون کوونکو له لومړي وزیر نریندرا مودي څخه غوښتنه کوله چې په ایودهیا کې د هندوانو مندر یا عبادت خانه جوړ کړی شي، ځکه هندوان په دې باور لري چې د دوی خدای رام همدلته زیږیدلی دی. د ویشوا هندو پرشاد سختدریزه ډله چې د مودی بهاراتیا جناتا پارټي متحده ډله ده وایي په دغه ځای کې لومړی د هندوانو مندر و، مخکې له دې چې مسلمانو واکمنو په 1528 کې هغه ویجاړ او بیا یې پرې د بابوري په نامه خپل جومات جوړ کړ. د بابوري جومات په 1992 کال کې د سختدریزو هندوانو لخوا ویجاړ شو چې له امله یې په ټول هندوستان کې د شویو لارینونو په ترڅ کې 2000 کسان مړه شوي وو چې اکثره یې مسلمانان وه. د بابوري جومات تر ویجاړېدو او خونړیو لارینونو وروسته د هندوانو او مسلمانانو ډلو د هندوستان له سترې محکمې څخه وغوښتل چې دغه شخړه دې حل کړي. د هند دغه لوړې محکمې بیا په دې اړه د خپلې پرېکړې لپاره د زیات وخت لپاره غوښتنه کړې وه. د مودی ملاتړي په هغه باندې نیوکې کوي چې په پارلمان باندې زور نه راوړي تر څو د قانون له مخې د هندوانو د عبادت ځای د جوړېدو ضمانت وکړي. مودی چې د 2019 کال ټاکنو لپاره بیا درېږي، په 2002 کال کې د ګجرات ایالت وزیر اعلی وو او دا هغه وخت و چې د مسلمانانو پر ضد لاریونونو کې تر زرو زیات مسلمانان مړه شوي وه. مخالف ګوندونو او ناقدینو د اوږده وخت راهیسې په مودی باندې نیوکې کولې چې د دغه مذهبي تاوتریخوالي د درولو په برخه کې کافي څه نه وکړي. مخکې له هغې چې نریندرا مودی د هندوستان لومړی وزیر شي، امریکا هغه ته په ګجرات کې د بشري حقونو څخه د تیری د تورونو له امله په 2015 کال کې امریکا ته د راتګ لپاره ویزه نه ورکړې. ترنو قدرمن اوریدونکو اوس هم یو څو سیمه ییز راپورونه لرو. ورزو یمن ته، په یمن کې حوثی اغیان ښایي له حکومت سره نورو خبرو ته هم کینی که چیرې په سویډن کې د دوی ترمنځ خبرې ښې پر مخ ولاړې شي. دا خبره د حوثی اغیانو یو بیان کړې ده. په یمن کې د تیرې څلور کلنې جګړې په ترڅ کې تر 300 زیات کسان مړه شوي دي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار اشفاق مومند راپور ته.
په یمن کې د ایران ملاتړې وسلوال ډلې هوتسی وایاند ویلي که د حکومت سره په سویډن کې روانې خبرې د سولې په اړه ښې وي، نو د خبرو لړۍ ته دوام ورکولو لپاره تیار دي. دی وایي که دا خبرې دوام وکړي نو د دې سره به باور او د خبرو لپاره کړنلاره پیدا شي. دی زیاتوي چې راتلونکو میاشتو کې د خبرو بل نوي پړاو شروع کولو ته هم آماده دي. دا خبرې د حوثی وسلوال ډلې وایان محمد عبدالاسلام خبریالانو ته د وینا په وخت کړي دي. د ملګرو ملتونو په درېمګړتوب شروع کړل شوو خبرو کې د قیدیانو په بدلون او د څنا ښار مرکزي هوایي ډګر په پرانستلو سلا راغلې ده. ځینې راپورونه وایي چې په سټاکهوم کې د خبرو شروع کېدو نه وړاندې دواړه خواوې د قیدیانو په بدلون سلا شوې وې، خو د سنا هوایي ډګر پرانستلو او د یمن تر ټولو لوی ساحلي ښار هودیدا باندې خبرو کې ډیر لږ پرمختګ شوی و. دا د کال 2018 راهیسې د یمن دواړه خواو ترمنځ دا په لومړي وار باندې مخ په مخ خبرې دي. کال 2015 راهیسې کله چې سعودي عرب او د دوی ملګرو د حکومت سره په مرسته په یمن کې یاغي وسلوالو پر ضد هوایي حملې شروع کړې، تر دې وخته دغه انخطو کې د 300 نه زیات خلک وژل شوي دي. حوثی وفد د خبرو شروع کېدو نه یوه ورځ وړاندې ویلي وو چې دوی به ګوري چې د یمن حکومتي وفد څومره د دوی سره خبرو کې غرض دي. دا خبرې په یمن کې د څلور کالو راهیسې روانې جګړې د ختمون په غرض کیږي. د ملګرو ملتونو د یمن لپاره خصوصي استازي مارټین ګریفت ویلي چې د قیدیانو بدلون د دواړو پلاو لخوا یو مثبت پرمختګ دی چې ورسره به په زرګونو کورنۍ بیا سره یوځای شي. د په دواړو خواو باندې غږ وکړ چې په ایمانداری سره خبرو کې ګډون وکړي او د خبرو په سر ته رسیدو د سولې یو پیغام خپور کړي. په هودیده ساحلي ښار د حوثي وسلوالو قبضه ده او ګرانه به وي چې دغې قبضې ختمون ته غاړه کیږدي. سعودي عرب تور لګوي چې په دغه بندر ایران حوثي وسلوالو ته وسله ورکوي، خو ایران دغه تورونه ردوي. سعودي عرب او د دوی ملګري د حوثیانو قبضې ختمون لپاره دغلته عملیات کوي. د یمن حکومت غواړي چې حوثي وسلوال د هودیده ښار څخه ووځي. د یمن سرکاري پوځ هم د ښار ګیر چاپیره د حوثي وسلوالو سره په جګړه کې بوخت دي. ملګری ملتونه وایي چې خوراکي، طبي او نور اساسي مرستې په ساحلي ښار د حوثیانو د قبضې له وجې رسیدو کې مشکلاتو سره مخ دي. د راپورونو تر مخه په یمن کې 80% خلک د صفا اوبو، خوراکي، طبي او نور اساسي اسانتیاو نه محروم دي. دوی وایي چې ټول ملک د وبا په غاړه ولاړ دی. یاد دی وی چې د اگست په میاشت کې د سعودي عرب ملګرو ملکونو لخوا بمباری کې د سکول یو بس په نښه شوی وو چې پکې څلوېښت ماشومان وژل شوي وو. د امریکا په سینټ کې په یو قرارداد غور روان دی چې د صدر ډونالډ ټرمپ حکومت سعودي عرب ائتلاف ته دفاعي مرستې ختمې کړي.
درنو اوریدونکو، د فرانسې ولسمشر مانویل ماکرون به نن د ګل یا دوشنبې په ورځ په هیواد کې د روانو لاریونونو له امله ولسته وینا وکړي. په فرانسه کې د شنبې خالی په ورځ د ژړو جاکټونو لاریونونو پر مهال په ټول هیواد کې نږدې 2000 کسان نیول شوي دي. پام وکړئ په دې اړه بشپړ راپور ته چې زموږ همکاري کلسوم کاکړ چمتو کړی دی.
په فرانس کې د یلو ویسټ یا ژړ واسکټو مظاهرې ته غبرګون کې د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون به نن کام ته وینا کوي. دغه مظاهرې چې د څلور اونۍ راهیسې روانې دي او په ویکند یا د اونۍ په اخر ورځو، یعنی د شنبې، یکشنبې او خالي اتوار په ورځ مظاهره چاند د هیواد په مختلف ښارونو کې په سړکونو راووزي. د کارجن احتجاج کوونکو ته ځواب ورکولو د وینا څخه وړاندې صدر ماکرون پلان لري چې د اتحادیې، چارواکو، ځایي قانون جوړونکو، کاروباري مشرانو سره وویني. د اتوار یا یکشنبې په ورځ د فرانس په ښارونو کې کارکوونکو د احتجاج کوونکو لخوا وستل سوي کاڼې او سوځولي موټرانو ډیران صفا کړي، کوم چې دوی د شنبې یا خالي په ورځ په قهرجن احتجاج کې وشتلی وو. د اتوار یا یکشنبې په ورځ وختي د فرانس خارجه وزیر د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ټویټ په ځواب کې ځینې وغوښتل چې د فرانس په سیاست کې د لاسوهنه نه کوي. صدر ټرمپ په پاریس کې د احتجاج په اړه په ټویټر پیغام خور کړی وو. صدر ټرمپ لیکلی وو چې په پاریس کې ډیر د غم ورځې او شپې دي، شاید همدا وخت دی چې پاریس موافقه ډیره ګرانه قیمتي تړون پای ته ورسیږي او پیسې بیرته خلکو ته د لږ ټیکس یا ټیټه مالیه په شکل کې ورکړی سي. د فرانس خارجه وزیر جینس هیلسلی ډرین ال سی آی ټلویزیون ته ویلي، موږ د امریکا کورنۍ سیاست ته پام نه نیسو، هم غواړو چې دوی هم دغسې وکړي. خارجه وزیر ویلي، زه د صدر ټرمپ ته وایم او د فرانس صدر هم دا وایي چې زموږ هیواد دې پرېږدي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ دا ټویټ د شنبې خالي په ورځ کړی وو. د دې څخه وړاندې صدر ټرمپ په ټویټر پیغام دغسې اشاره ورکوله چې د پاریس مظاهرې کوونکو د پاریس تړون څخه وتلو د صدر ټرمپ فیصلې سره ولاړ دي، کوم چې د کال 2015 کې د موسمي بدلون لپاره د نږدې سل هیوادونو ترمنځ یو تاریخي تړون دی. صدر ټرمپ لیکلی وو، د پاریس تړون پاریس لپاره ش کار نه کوي. په فرانس کې مظاهره روانه دي، خلک ډېری پیسې نه ورکول غواړي. د فرانس په بیلابیلو ښارونو ځخه نږدې 2000 خلک د شنبې یا خالي په ورځ نیولې سوي وو. د فرانس د کورنۍ چارو وزارت تر مخه نږدې 1,13,000 خلک په فرانس کې د ګرانۍ په ضد مظاهره کوي.
درنو اوریدونکو، ورزو یوه روغتیایي راپور ته چې په پاکستان کې به نن د پولیو ضد څاسکو د کال وروستی کمپاین پیل کیږي، چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به له 15 کالو څخه کم عمره 8.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد څاسکي ورکول کیږي. د ډیوی خبریال حمیدالله پرې دا راپور استولی.
د پولیو د مخنیوي د پروګرام چارواکي وایي د ګل د ورځې نه پیل کېدونکي کمپین به د نور هیواد تر څنګ د پښتونخوا په تمامو ضلعو کې تر درې ورځو دوام ولري. د پروګرام چارواکي ډاکټر نبیل جان ډیونی اوسته وویل په مهم کې په ټولو پښتونخوا کې 260,000 اتیا زره ماشومانو ته د پولیو نه د حفاظتي ټکو ورکولو هدف ټاکل شوی دی. دی وایي
نن سبا کتا سو ګورې د پېښور کې په باجوړ کې په خیبر کې دا وایرس ډېر په تیزی سره پیلاویږي او خطره د دې خبره ده چې دا زمونږ ماشومان چې کم ویکسین نه ملو شوی د چا چې قوت مدافعه جوړنی هغه کې دا فالج راوړي چې دا هغه بالکل علاج نه کیږي. نو دا هغه قبل مونږ دا سټریټجی د سره تاسو ټول ته خبر یې چې مونږ ان شاء الله په تواتر سره هر میاشت کمپاینونه کوو د ویکسینیشن د کور په کور زمونږ کمیونټي او ټول ماشومان دا پیدایښت موږ په پنځو کالو پورې ته به مونږ ویکسین ورکوو.
دا کمپین بعد افغان مهاجرینو او د قبایلی ضلعو نه د بیکور خلکو په 112 کمپونو کې هم چلولی شي او د ټول مهم دپاره 2021 کم شپېته ټیمونه ټاکل شوي دي. دروازنی کمپین دپاره د امنیت سخت ګامونه هم پورته شوي دي او چارواکي وایي د ټیمونو سره به د پولیسو 2,000 نفری هم په ډیوټۍ وي. د دې تر څنګ د وو قبایلی ضلعو دننه به 2,92,000 ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول هدف وي. باجوړ او قبایلی ضلع هیبر سخ کال د پولیو 2 او 1 کیسونه لیدلی وو او چارواکي وایي په دې دواړو قبایلی ضلعو کې به د پولیو ټکي تمام ماشومان تر سوال هدف وي.
چې کوم ماشومان په دې شي وي یا هغه بل خاطر وي هغه به مونږه ویکسین کوو په هر ځای کې او زمو خاص دا دي چې لا ټول ټیمونه ته خلک خرګلی وایي والدین د ماشومان ټول برابر روبر شي چې هغه ته خاصکي ملو شي چې دا دی وایرس
سخ کال په ټوله پښتونخوا کې د پولیو 4 کیسونه مخې ته راغلي وو. په دې کې 1 په 400، 2 په باجوړ او 1 په خیبر ضلع کې وو. په ټول هیواد کې د پولیو د کیسونو شمیره په کال 2013 کې 8 وه. دې کې 3 د بلوچستان په دوکي سیمه او 1 د کراچۍ په ګډاب سیمه کې ماشوم پولیو وخلی وو. دا ټول ماشومان پښتانه وو. څېړونکي وایي د پاکستان او افغانستان په پښتون مېشته سیمو کې د پولیو د وایرس شتون نه یوازې د دې سیمې ټول پښتانه ماشومان د پولیو د خطر لاندې کوي، بلکې نور نړۍ ته د دې وایرس د بیا خورېدو امکاني خطر هم د دې سیمې نه کېدی شي. حمید الله، ویو اے ڈیوا نیوز، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر درسره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دی شي. www.voadewanews.com here in Akai.
نو قدر مون اوریدون کو ل مالتیا او پلم پاملرن مو یو نری مننه د دیوی سارنی خبرونی په همدې ځای پایتر سیګ ولی په یاد مو ویچی په همدې چپو به د مشال رادیو خبرونی په سوشي بو کې پیلېږي. د دې سارنی خبرونی کوربه ز مجاهد جواد او زمون پروډوسر کلسون کاکړ لته سو اجازه غوړو. تر بیا مو په لاس پرو خورز او مخه ته مو جوړ ګلنه. Thank you.